السلام علیکم تاسو آزادی رادیو ته ورجاس په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د آزادی رادیو بل خبرونه پیل سوې چې د آزادی په سپو کې پروګرام ته ځنګړې سوې ده پیل خبرونه کیږي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږي نصبې دیږي په افغانستان کې د یونیسف استازي فرانک اکویزا پرون پنجشنبه یوه کانفرنس کې وویل
دغه ماشومان په وږي نس له خوبه پاتسي دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې ځي د څښلو لپاره پاکې اوبه او د خوب لپاره بړستنې نه لري دوی مجبوره شوي په کورونو پر لارو سړکونو کروندو کانونو او دوکانونو کې مزدوري وکړي
په افغانستان کې د یونیسف استازي ویلي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومان شمیر 1,000,000 او 14 لک ته رسیږي د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 د کال کې به 2,000,000 او 3 لک ماشومان له سختې خورځواکۍ سره مخامخ سي د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې طالبان د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د تخنیکي هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي حسین امیر عبداللهیان ویلي چې څو وارې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتي چې د هلمند اوبو په تړاو د خپلې ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته د لاره اواره کړي چې دا کار نه دی سوی عبداللهیان دا څرګندونې پرون وروسته تر هغې پر خپل ټویټر لیکلي چې د طالبانو حکومت پرون په یوه اعلامیه کې د هلمند له سیند څخه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سړوي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه سیستان او بلوچستان ولایت ته په سفر کې طالبانو ته خبرداری ورکړې چې د ایران د اوبو حق پوره کړي کنه بیا د ګیلې حق نه لري ایران درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال نیولې وو له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل د بشري حقونو ډلو او ګڼو حکومتونو د تورونو کسانو د محکومېدو پر څرنګوالي اعتراض درلود د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمي مجید کاظمي شیخ شبانی او سعید یعقوبی کورڅپلی د اعدام حکم نن سهار عملی سو تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتنه کړې وه چې د دغو درویو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي دغو درویو بندیانو په یوه لیک کې له خلکو غوښتي وه چې د دوی د اعدام مخه دې ونیسي د بخښنې نړیوال سازمان د مې پر 14 په خپل کلنی راپور کې اعلان کړی چې په 2023 کال کې په ایران کې د اعدامونو شمیر 1,500 ته لوړ شوی و حال دا چې وړم کال د دغه بنسټ پوینه هلته 314 اعدامونه اجرا شوي وو د پاکستان د پنجاب د موقت حکومت د اطلاعاتو وزیر وایي چې نن جمعه به په لاهور کې پولیس د پخواني صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کور د کمرو په وړاندې تلاشي کړي امیر میر پرون پاکستانی رسنوی ته ویلي چې د لاهور د کمشنر تر څار لاندې به عمران خان ته یو پلاوی واستوي امیر میر ادعا کړې چې د عمران خان په کور کې له دیر شو تر 40 مشکوک ترهګر پټ دي چې د مظاهرو پر مهال د پاکستان پر پوځي تاسیساتو بریدونه کړي وو په همدې حال کې عمران خان ویلي چې ترهګر د په کور کې پټ وي حکومت یې باید نمونه افشا کړي د راپورونو له مخې د عمران خان پلویانو د مې پر 9 د هغه تر نیول کېدو وروسته پرامه او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل او د تاوتریخوالي په پایله کې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته ځي د اوکرين د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي اولکسی دانولو خویل چې هغه به مهمه پریکړه ووسی هلته به مهمه پریکړه ووسی ځکه نو د اوکرين د ګټو د دفاع لپاره هلته د دوی د ولسمشر حضور حیاتي اهمیت لري چارواکو ویلي چې زیلینسکی به د سرمشریزي پر دریمه وروستۍ ورځ د یکشنبې پر ورځ په دې غونډه کې برخه واخلي مخکې ځینو سرچینو ویلي و چې زیلینسکی به په سعودي عربستان کې د عرب لیگ په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته د امریکا په یوه نظامي الوتکې کې جاپان ته ولاړ شي او نن جمعه یوې زورورې زلزلې استرالیا ته څیرمه د نیو کالیدونیا په نوم د فرانسې د قلمرو لویالتی جزایر ولرزول د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې اداره وی د دې زلزلې شدت د ریشتر په مقیاس 1.0 درجه و
د آزادۍ په سپور کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم هرکلی مو کوم د طالبانو په سرپرست اداره کې به څه تغیرات راشي دا پوښتنه وروسته تر دې جنو مطرح کړې ده چې د ملا محمد حسن اخوند پر ځای مولوي عبدالکبیر ته واک وسپارل شو چې د ریاست الوزرا چارې مخته یوسي. مولوي عبدالکبیر د 2001 کال د جنوري په 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې د دې لپاره شامل شوی و چې د طالبانو په لومړۍ دوره کې د اقتصاد وزارت دوهم مرستیال، د وزیرانو د شورا غړی، د ننګرهار والی او د شرق سون د مسؤلیت چارې مخته وړي وي. مولوي عبدالکبیر 60 کلن دی او له واشنگتن سره د دوحې د تړون پلاستیکي دوکې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار پرانیسته مهمه ونډه لرله. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل چې ملا محمد حسن اخون لښ ناروغ دی او په خطر کې کندهار ته د استراحت لپاره ولاړ. د شغل مجاهد په وینا مولوي عبدالکبیر به د ریاست الوزرا د کفیل په توګه کارونه مخته وړي چې چارې ټکنې نشي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخون له لوري د ملا محمد حسن اخون د برطرفه کېدو راپورونه ورکړي وو. که هر راز وي، د طالبانو په کابینه کې دا تغییر په څه معنی؟ دلته لمنمنو سره چېړو. په دې خبرونه کې مو اسحاق اتمر د پانتون استاد، صلاح الدین سعیدی د سیاسي چارو کتونکی او شاه محمود میاخیل د افغانستان د جمهوری غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسول او ویان ته د بحث لپاره بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی به راشم میاخیل صاحب، تاسو ته څه فکر کوئ چې د طالبانو د رئیس الوزرا د یو په ځای بل ته د کفالت چارې سپارل په څه مفهوم؟
سلام دې ورس کی تاسو ته او قدرمنو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته. البته تغییر او تبديل خو په هر حاکمیت کې رامسته کیږي، اما د طالبانو دا تغییر او تبديل چې کومه ده، دا ښکارا یو نو رقابت د څرګندېږي چې هغه د قندهار او کابل ترمنځ یعنی د وزارت ترمنځ موجود ده. ځکه په دغه په سیستم کې ملا برادر مهم مرستیالو او همدارنګ حنفي دا غي بل مرستیالو، نو دا چې ملا برادر زیات قوت درلوده او حنفي کم نفوذ درلوده، نو په دې خاطر باندې دیو مولوی کبیر چې هغه هم مرستیالو او مدن ده خاص معلومه نه و، نو هغه تعیین نو دې د خاطر چې کندهار وړي چې په کابل کې چې کوم سرپرست اداره ده په هغه باندې کنټرول ولري. اما په عین حالت کې مولوی کبیر د پېښور د شورا مشري هم کوله، کوم چې نو تاسو د کویټې شورا درلودله، یو درلودله د پېښور شورا و او همدارنګه د حقانی نیټورک و، نو دا په حقیقت کې د یو ګروپ مشري درلودله چې هلته د پاکستان سره نږدې اړیکې درلودلې او نور مسائل باندې د کابل شتور سبا سکو.
مننه میاخیل صاحب. په همدې برخه کې مخ تر دې چې نور ملمنو ته ورشم، د مایکل سیمپل خبرې لرو چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د مرستیال د اساس په توګه دنده ترسره کړې او په افغانستان او پاکستان کې څه باندې 15 کال ژوند کړی دی. د تپل ویدیس کې د افغانستان په ارتباط د غرب د یو مهم کارپو په سترګه کتل کیږي. مایکل سیمپل ازادي راډیو ته وویل چې د مولوی کبیر ټاکنه ډیره مهمه نشکاري، خو تر دې وروسته ممکن مهم تغیرات راشي. په ورته وخت کې د ملا برادر په اړه د سرګندونې اورو.
ملا ابو غنی برادر میتانست نیکا سرپرست نیکا تاین شوت.
ممکنه و چې ملا عبدالغنی برادر سرپرست و ټاکل شي، خو دوه دلایل و چې دا کار ونه شو. یو دا ویره و چې خلک انتقاد ونه کړي چې ټول واک په مشرتابه کې د کندهاریانو په لاس کې دی، خو بل ستونزه دا ده چې امیرالمؤمنین ویریږي چې ملا برادر په خپل د طالبانو په منځ کې یو قدرت دی او خصوصا په پوځي برخه کې دی ډیر انډیوالان لري، نو لازم نه و چې دته واک وسپاري او صلاحیت زیات شي. بل مرستیال سلام حنفي دی، د شمال له ازبکانو څخه دی چې په خوا یې څو ځله اشاره پر امیرالمؤمنین انتقاد وکړ، نو هغه یې هم سرپرست و نه ټاکه.
د مایکل سیمپل سرګندونې اوس پر راشم. اتمر سپتاست اسحاق اتمر د پانتون استاد، تاسو څه فکر کوئ چې د ریاست الوزرا نه د ملا محمد حسن اخون اړخ ته کول او موقتی واک یا سرپرستی مولوی کبیر ته سپارل په څه مفهوم؟
مننه شوار صاحب، تاسو ته نو میلمنو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لمن کوم. زما باور داسې دی چې تر اوسه پورې خو ډېر وختي دی چې سړی دغه اختلاف نظر د طالبانو په حکومت کې وګوري چې ګویا واقعا دغسې کوم هدف دلته شتون لري چې مثلا یو ډله ده چې هغه قوي ډله ده او ټولواک د هغوی په لاس کې دی. دوی ورو ورو د قدرت د انحصار په خاطر دغه نورې ډلې ضعیفې کړي. یعنی دا اوس ډېر وختي دی چې مونږ په دې باندې حکم ورکړو، لیکن تر کوم ځایه پورې چې زه خبر لرم د ملا برادر استحقاق واقعا کله چې طالبانو واک ته ورسېدل هغه مقام چې په اصطلاح ملا غنی برادر درلوده په طالبانو کې، یعنی پس له د طالبانو د مشرتابه نه دویم کس باید دی وای، ځکه د دوی په مذاکراتو کې ټول مذاکرات د دې په افتکار ترسره شول، همدغسې تقریبا تر یو اندازې پورې نرم سړی دی او په مغې وخت کې د هغه وخت جمهور رئیس ښاغلي کرزي د دې په خلاصولو کې چې دی په پاکستان کې بندي و هلې ځلې وکړې او تقریبا د سولې د پروسې د شروع کېدو سره سم دا سړی یو نوی ریکلام شوی و، په اصطلاح ټول خلکو پېژانده او په دې نوم پېژانده چې دی نسبت نورو طالبان ته سخت دریځه نه لري. لیکن په هر صورت یو مشکل چې ملا غنی برادر لري هغه دا دی چې د دې ارتباط یا د دې نږدېوالی پاکستانیانو سره ډېر زیات نه دی په تناسب د مولوي کبیر. مولوي کبیر ډېر وخت اول خو په لومړۍ دوره کې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې دی په جلال آباد کې والي و، بیا رئیس زون و، او په مخه وخت کې د دې ارتباطات ډېر و. مولوي کبیر تر یو حده پورې پاکستان ته نږدې او مخصوصا د پاکستان نظامي حلقات ته د هغه وخت نه ډېر نږدې پاتې شوی دی د هغوی د
مننه اتمر صاحب. البته د مولوي کبیر په برخه کې چې تاسو دا خبره وکړه، الجزیره تلویزیون خبر ورکړی دی چې مولوي عبدالکبیر په 2015 کال کې د طالبانو د مشرانو په هغه ډله کې شامل و چې د پاکستان د استخباراتو ایسای له لوري نیول شوی و. البته الجزیره وایي چې دقیقه نیټه له دوی نشي معلومولی چې د 2015 کال کومه ورځ وه، اما مولوي کبیر هم ایسای یو وخت نیولی و. اوس به راشم د سیدي صاحب نظر واخلم. سیدي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دغه تغییر به د طالبانو په دغه اوسني نظام سرپرست نظام کې نورو تغییراتو ته هم زمینه برابره کړي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې خبرې تکرار نه کوم، زه به هغه نقاط ووایم چې ویل شوی نه دي. متاسفانه په تیرو اتلسو میاشتو کې د طالبانو سیاست دومره پوخ سیاست وو چې مونږ د اصلي موضوعاتو چې د مشروعیت سوال دی د هغه نه ټیټ راغلی استو، کله په تعلیم او تربیه او کله په رئیس الوزرا کله په هغه. دا نظام مشروع نه دی او مشروعیت ته تعهد نه لري، دا هغه بنیادی خبر ده. دا چې په دغه تغییراتو باندې یو سلسله اعتراضاتو ته جواب ویل کیږي او د هغه په نتیجه کې د ملا عبدالکبیر مشخصات او تیره روستۍ خبره دا ده چې د پاکستان سره ښه روابط لري. دا چې په ټول د دې کې څومره تایید شوی دی یا نیول شوی دی دا په خپل ځای، اما د ملا برادر او د بل معاون په تناسب د پاکستان سره ښه روابط لري او په عین حال کې د حقانی ډلې سره هم ښه روابط لري. او په عین حال کې یو تغییر، مثبت تغییر په دې دی چې کله چې د قطر صدر اعظم او رئیس استخباراتو سفر وکړ او نورې ناستې په منطقه کې راغلي، داسې تعهدات به وي چې یو سلسله تغییرات راشي او زه په مجموع کې مثبت تغییر وینم. اما په بنیادي شکل باندې تر هغه وخته پورې چې طالبان په یو سلسله بنیادي مسائلو د هغه جملې څخه د مشروعیت په مسائلو باندې د تمامت خواهی د مسائلو او یو سلسله نورو چې خپله دیدګاه بدون د دې چې مشروعیت ولري تطبیقي مرجع د تصمیم گیری مشروع معلومه نه ده او د ټوپک د زور حاکمیت، دا هغه بنیادی سوالونه دي چې مخکې چې معلومه نشي دا تغیرات.
مننه سید صاحب،
مشکلات نشي حل.
مننه سید صاحب، وړاندې په خبرونه کې په همدې هم خبري وکړو چې ځینې په دې باور دي چې ممکن دغه تغیر د دې باعث شي چې طالبان په دې فکر وکړي چې نظام مشروع شي او یا ممکن ځینې تغیرات راولي. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو. لوی خبرتیا وروسته د فیسبوک له لارې ازادي راډیو ته د اوریدونکو یو شمیر هغه نظریات له نورو سره شریکو چې مشته را لېږلې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي.
د مخام لشفګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشفګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي چپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري تایر روشن مختوړي. په دې خبرونه کې مو د بحث موضوع دا چې د طالبان په سرپرستۍ اداره کې به د رئیس الوزرا له بدلون وروسته آیا نور تغیرات راشي او کنه. د بحث لپاره مو صلاح الدین سعیدی، شاه محمود میاخیل او اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک لارې ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. تقریبا تر اوسه پورې 122 تبصری شوی دی. یو څو به له تاسو سره شریک کم. وروسته وړاندې په خبرونه کې به یو څو نور هم له دې تبصرو راواخلم. خالد ریحان لیکي ممکن دا بدلون د قطري چارواکو راتګ وروسته د هغوی په امر شوی وي، او ممکن د نورو بدلونونو خبر هم شوی وي چې دا به وخت او سامان ته په کتو وشي. اکرام مومن لیکي الله تعالی دې شته نظام ته توفیق ورکړي تر څو همدې مظلوم خلکو او خاورې ته خدمت وکړي. د بیا اوږد پیغام لري او لیکي چې په دې حکومت پسې هم تاسو بدرد وایاستئ، په مخکنیو حکومتونو پسې مو هم بدرد ویل. البته دا اوس ازادي راډیو خو بحثونه لري، بحثونو کې چې خلک څه وایي موږ هم مایک خلکو ته سپارو. قسیم درویش لیکلی موږ ته د دوی بدلون ډیر عادي دی، لکه د ولسوالۍ ولسوال چې بدلیشي ځکه دوی د ولس په رایو نه تر اخلي. سلطان غزنوی لیکلی دی زما نظر دا دی چې دا بدلون د طالبانو سیاست د امریکا سره په ګډه دی او دا به د شوانځیو خلاصېدو ته لار پرانیزي. نو دا شوانځي که وروره هر څوک پرانیزي دا خوش خبره ده. او معصوم شینواری لیکي دا ولس نه مني، دا تغیر ولست د منلو نه دی. نور پیغامونه هم راغلي دي وړاندې په خبرونه کې له میلمنو سره شریکو. میاخیل صاحب، که ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، تاسو مخکې وویل چې دا تغیر په څه مفهوم، لیکن اصلي خبره دا ده چې یو ګام هم واخیستل شي، آیا فکر نه کوئ چې په دې پسې ممکن بل ګام واخیستل شي که چیرته دا ګام حقیقي اخیستل شوی وي؟
لکه مخکې چې دغه یو اولیدونکي وویل، دغسې تغیرات وزیران تغیر و تبدیل کړ، نن والي وي سبا ته قومندان وي، نن قومندان وي سبا ته بل ځای کې والي وي. د هر ولایتونو کسان څو ځلې تغیر و تبدیل شوي دي، نو په دې خاطر باندې دا تغیرات د افغانستان مشکل حل کولی نه شي. لکه سیدي صاحب ته هم اشاره وکړله، مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع حکومت په دې زمینه مساعده کنه مساعده، ځکه چې یو نظام داخلي مشروعیت ونه لري نو هغه نړیوال مشروعیت هم ترلاسه کولی نشي، او نشي کولی چې حکومت ولي خی کې انکشاف رامنځته شي او امنیت هم تعمین کړي. نو په دې خاطر باندې مهمه مسله دا ده چې د مشروعیت طرف ته دی څنګه قدم اخلي. اما زه فکر کوم چې دغه تغیرات فقط خپل قدرت د انحصار او د خپل قدرت د ساتلو لپاره ګامونه دي، ځکه چې اوس موږ تاسو ګورو چې زیات قدرت په قندهار کې ده، او د دې امیر المؤمنین چې اوس په لا چا لیدلی نه ده او خلکو سره سوال نه هم موجود دي. یعنی دا غزه نه فرمانونه صادریږي او تغیرات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې دا د انحصار د قدرت لپاره او د قدرت ساتلو لپاره وسیلې دي، نه د حکومت ولای د خوالي لپاره.
میاخیل صاحب، که چیرته قدرت متمرکز ای په قندهار کې لکه څنګه چې تاسو وایست، اما د مولوی کبیر لاره تک سره خو بیا ستاسو دا خبره یو څه په دې دلالت کوي چې له قندهار قدرت بیرته نورو سیمو ته لیږدي.
نه، له قندهار نه قدرت نورو سیمو ته نه لیږل، ځکه که چیرې دیو غوښتل چې قوي کس رامنځته کړي، نو ملا برادر په حقیقت کې د ملا محمد عمر معاون مو
خواغه هم د امغه سیمه وو، خواغه هم د جنوب غرب د حوزې وو، یعنی بیا هم د قندهار قدرت زیاتې دور سر.
یعنی هدف د قندهار نه دی، د قندهار او د جنوب خبره د طالبانو په سیستم کې ده، رهبری په قندهار کې ده. نو په دې خاطر باندې موږ قندهار یادو، دلته د قندهار او د جنوب او د شمال او شرق مثلا ده. یعنی دی وړي چې قدرت چې همدغه چې اوس په فکر وکړه دوه کاله وشو تقریبا چې امیر مومنین چلند او فرمانونه صادره، نو دا په خپل یو نو حتی وزیرانو هغه له تر اوسه پورې، نو دا په خپل یو لوی مشکل دی چې د دې په حکومتداري کې او تیر موده کې، یعنی په تیره دوره کې دیو تقریبا 15 کاله تیر کړل او 17 حکومت درلوده، او ان ماډل تیر وخت هم دا و چې امیر مومنین په قندهار کې و او ادارې په کابل کې و، او د دې ترمنځ تضاد هغه وخت کې موجود و. کستاسی عدیدی مولا ربانی هغه وخت کې د کابل د موقت ادارې سرپرست ادارې مسئول و، او یو نوی کشش یو نوی جنجال موجود و چې بیا هغه بالاخره په مرموز شکل باندې په اسلام آباد کې له منځه لاړو او مرشو. نو په دې خاطر باندې دغه کشمکشونه د دې ترمنځ که هر څومره دی خپل وحدت وشي، خو ظاهر هم دا ده چې دا موجود دی. تاسو د حنفي اعتراضات ولیدل، تاسو د حقانی اعتراضات ولیدل چې په خپل امیر ملي باندې وکړل مکتبونو په باره کې، او یا هغه انحصار د قدرت چې هغه تېرو ورځو کې هم حقانی خبرې وکړلې، نو دا اختلاف موجود دی. اما دی وغواړي چې دغه پټ وساتي او قدرت زیات متمرکز کی، نو دا زیات متمرکز نشي کولای چې افغانستان ستونزې حد کی او نظام لپاره یا د سیستم جوړون لپاره مؤثره تمام شي.
مننه اتمر صاحب، کستاسو نظر واخلم. میاخیل صاحب خو وایي چې څه به ونشي په دې برخه کې، لیکن که چېرته ستاسو نظر واخلم، دغه تغییرات که څه هم د طالبانو په منځ کې دي، د دوی خپله یو کس راځي د بل کس ځای نیسي، دغه تغییرات که د اختلافاتو په سبب وي که د غیر اختلافاتو په سبب وي، یو قدم نه دی چې مخته اخیستل کیږي؟
زه فکر کوم چې موږ او تاسو اوس ډېر خوشبینانه قضاوت کوو، لیکن اصل خبره زما په فکر داسې نه ده، ځکه چې طالبان تر اوسه پورې په دغه برخه کې ویلي نه دي. صرف دوی ویلی چې ملا حسن اخوند مریض دی او اضطراب ته ضرورت لري، او دا د اوس خبره نه ده. ملا حسن اخوند تقریبا د ډېر وخت را په دې خوا مریض و، او دا خبرې حتی داسې اوازې وې څو میاشتې مخکې چې ملا حسن اخوند استعفا کوي، لیکن استعفا یې ونه کړه تر دې اوسه پورې. خو په هر صورت اوس مشکل خبره دا ده چې ملا حسن خو ناموقوف نه دی. که ملا حسن موقوف وی، نو ملا کبیر به د هغه په څوکۍ باندې ناست، اوس دی په کفالت ناست دی، او کفالت داسې معنا لري لکه چې دی موقتي. خو په هر صورت زه د طالبانو په حکومت کې څه داسې مهم طرز فکر هم نه وینم، او دا ممکن هم ماته نه ښکاري، او نه دغه د قطر حیات راتګ کوم تاثیر غورځولی. که داسې ښه ووایي، نو بیا دغه رسنۍ، نړیوال رسنۍ په دغه برخه کې داسې چپ نه پاتې کېدل، او ځینې بلګې به دوی پیدا کولې، یا خپله دغه د طالبانو رهبري به ځینې خبرې د دوه درې ورځو کې په رسنیو کې داسې کړې وای چې د دې ښکارندوی وای چې ګویا دوی ورو ورو دې ته چمتو شوي دي چې خپل حکومت پراخ کړي، د خلکو غوښتنه دې ومني، خپل مشروعیت د خلکو نه واخلي، او داسې نور خبرې د قانون مسله وه، یا دغه مسلکي کسانو ګمارل و. دا تر اوسه پورې د دولت د یو چارواکو نه ما نه دی اورېدلی، او زه داسې فکر کوم چې مونږ ته همدغسې یو خوشبیني پیدا شوی یا خلکو ته چې ګویا دغه تغییرات نه داسې د دې سبب وي چې شاید د طالبانو په فکر کې ځینې تغییرات راغلی، یا د نړیوال فشار تر لاندې دوی دا کار کړی. خو زه په دې باور هم نه یم، زه
مننه اتمر صاحب
چې دغه تغییر پیدا کړی.
د ستاسو د خبرې په تایید مایکل سیمپل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې پخوانی مرستیال استازی ورته نظر لري. دا ازادي راډیو ته وویل دا سراور
په نظر من تغییر جالب است.
زما په نظر دا تغییر جالب دی، خو د اوس لپاره ښایي د طالبانو پر حکومتولۍ تاثیر ونه کړي. د دې لپاره چې ملا محمد حسن د وزیرانو د شورا د مشر په توګه هیڅ ډول اجرایوي صلاحیت نه درلود، او د ده ځایناستی مولوي صاحب عبدالکبیر به هم همداسې وي، بس کار به یې دا وي چې په اونۍ کې ممکن یو ځل د وزیرانو د شورا مشري وکړي، له څو میلمنو سره چې ښایي څو پکې بهرنیان وي ملاقات وکړي چې له هیڅ راز اجرایوي صلاحیت څخه نه برخمن کیږي. خو نور اساسي تغیرات ښایي تر دې وروسته راشي، او داسې چې شوي دي د ذبیح الله مجاهد په خبره عادي پرېکړه ده. دا چې تر دې وروسته څه بدلونونه راځي دا به مهم وي.
سیدی صاحب، د مایکل سیمپل په خبرو کې په دې اخره کې دا خبره وه چې ممکن نور تغیرات راشي، یعنی دی داسې یو نظر لري، تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. په تاسف سره خارجي منابع او د هغه متخصصین یوازې او یوازې تر دینه نه پورې خپل ګټه په نظر کې نیولې دي، او د افغانستان د مازلې د مشکل لپاره کار په عمل کې نه دی کړی. زه تصور نشم کولای چې د طالبانو په ارزشي سیستم کې، د طالبانو په طرز تفکر کې، د دې حکومت پراخول کوم معنا ولري. دا د سره معنا نه لري. زه له سره په دې باندې باورمن نه یم چې دا حکومت، دا اداره او دا سیستم دی په یو څو افرادو واردولو باندې او په یو څو اجنټانو واردولو باندې پراخ کړی شو دا به مشکل حل کړي. نه، دا د حل لار نه ده. د حل لار تر هغه وخت پورې نشي ترلاسه کېدلی چې موږ کوم نوې اختراع ونکو، مشروع حاکمیت ته د یو فرد یو رای لپاره کار ونکو. دا کار به په مقدماتي شکل په ناستو، کنفرانسو، لوی جرګو کې. اما دا ناستې، کنفرانسونه، لوی جرګې بیا هم د ملت په ځای یو څو انتخابي د مختلفو په اصطلاح تاثیراتو لاندې دا باید تصمیم ونی. دا تمام باید د دې زمينه برابره کی چې د هغه په نتیجه کې موږ کوم بشري بل اختراع نه ده په کار نشي کېدلی او نشته. هغه اختراع شوی ده، هغه اختراع ده چې د دې وطن یو وګړی یو رای نظر وکړي، او د هغه په نتیجه کې تاریخ د حکومت کې امارت اسلامي د شپږم سم په پوره تړل دي کنه تړل دي. اما په دې حکومت کې یو څو نفر شریکول او حاکمیت پراخول د بے معنا ام فهمه او 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 غیر عملی بے معنا خبر ده. په دې خاطر باندې بنیادی حل په بل ځای کې ده. هغه بنیادی حل په سیستم سازی باندې توافق ده، په لارې باندې توافق ده. د دې لپاره هم لارې شته، هم افراد شته، او هم د افغانستان دقیق قوي کادرونه نشته چې په مختلفو حرکتونو کې راټول شوي دي، مدافعان منافع ملي او نور چې په یو ستر پلیټ فارم کې ایجاد شوي دي او ستر ائتلاف اعلان کړي. د دې سره یو ځای د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نسخو باندې توافق ده، نه دا چې په طالب کې دی یو څو نفر نور کادرونه راشي. دا اکثر پروفیسور چې راشي متخصص د حقوق بین الدول به یې احمد افغانستان لپاره به درد نه خوري. هغه یو تجدید شوی حاکمیت د پراشوتي حاکمیتونه پروفیسوران دا تر څو چې مشروعیت ونه لري، د مشروعیت لپاره لارې دي. دا هسې وخت ځای کول دي او د حل لار نه ده. او مایکل زیک نور څه دي، دی اکثرا د دې د غلطو مشورو پر بنیاد باندې د افغانستان د تراژدي سره مخامخ شوی دی، او لا هم دا پروسه جریان دی.
مننه سیدی صاحب. بیا خیر صاحب، تاسو څه فکر کوئ د دې مایکل سیمپل دغه خبره چې تر دې وروسته ممکن ځینې تغیرات د طالبان په حکومت کې راشي، څه فکر کوئ؟
نو لکه مخکم ویلې شروع ته وکړه چې تغییر او تبديل خو دا په ټولو جګړو کې او دغه کې رامنځته کیږي، اما مشکل د افغانستان حل کول نشي. هغه دا د چې په افغانستان کې باید یو مشروع حکومت د قانون په اساس باندې رامنځته شي، او لکه صحیح چې ویلې چې یو تګلاره په کار ده چې موقت حکومت څونه وخت پاره وي، وظایف یې څه شي، او بالاخره آینده کې ولسواکي څنګه تعمیل شي. ځکه چې یوازې همشموله حکومت چې یو پنځه کسه پکې داخل کړي د مختلفو قومونو یا اشخاصونه، نو دا همشموله حکومت جوړېدل نه شي. موږ همشموله پروسې ته ضرورت لرو چې په هغه کې د افغانستان ټول ولس برخه واخلي، او د ټول ولس اعتماد وي چې ملي مشروعیت د یو حکومت او نظام رامنځته شي چې اوس هغه نشته دی. نو تر څو چې هغه رامنځته نه شي دا ټول مسائل دي چې حل پرې مصرفیږي، اما د افغانستان مشکل حل کولی نه شي. په تو د مثال کوس دی دغه د جنکیو ښوونځي بیرته کی دا د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، ځکه چې قانوني حکومت هلته وجود نه لري او د ښوونځیو د تکول دا د خلکو حق دی، د نجونو حق دی چې خپل تحصیل وکړي، د ثانوي دورې او لسانس دورې او نور په کار او ژوند او روزګار کې برخه واخلي. یعنې دا حق دی یو ناقص دی، نو حق ورکول بیرته دا معنا نه ده چې چا مانې سړي سل روپۍ پور وي هغه ته واخلي او بیرته ګټه وکړي چې ما دا څه پیسې بیرته درکړي. نو په دې خاطر باندې
خیر مې اخیل صاحب لږ تر لږه قرض خو به ترلاسه کړی وي، نو لږ تر لږه قرض خو به ترلاسه کړی وي.
نو خو اول د جيب نو ته غوښتې دي د ته ته ویل چې به ته متاته درکې کنه، یعنی معنا دا ده چې دا به ته حق نشو، یعنی په دې لحاظ باندې. نو خبره دا ده چې هم شموله د پنځه کسو شاملېدل په حکومت کې دا نتیجه نه ورکوي تر څو چې هم شموله پروسه نه وي او هغه کې ټول افغانان برخه وانخلي. او هغه طبي خبره چې قانون اساسي ده بل اخر انتخاباتي او د مشروع حکومت رامنځته کېدل دي. نو که دغه تلار اوره نشي نو دا به یو حاکمه ډله وي د ټوپک په زور راغل ده او بقا نشي کولی.
مننه اتمر صاحب ستاسو نظر څه فکر کوي چې بیا هم که څه هم دا سوال یو ډول تکراری ده، لیکن د دې لپاره چې د مشروع نظام خواته افغانان لاړ شي، د دې لپاره چې داسې یو نظام لور ته لاړ شي چې هغه اساسي قانون ولري، په نړیواله سطح مشروعیت ولري، نقطه بي خبره ده چې واړه ګامونه باید واخیستل شي. که لوی ګام واخیستل شي خو واه واه، او کنه ځین واړه ګامونه په کار نه دي چې واخیستل شي.
یقینا ګامونه چې شهیدی دوستانو په دې باندې ښه پوره تفصیلي خبرې وکړي. اوس ګامونه دا دي چې اول د دوی باید خلک سره کښېني، یو ملي بحث دې مطرح شي. موږ افغانستان کې اوس څه مشکلات لرو؟
اتمر صاحب محترم او بخشه، مثلا البته مثال زور کوم، مثلا تر اوسه پورې په دې سکم دوه کلونو کې ملا حسن اخوند د طالبانو د صدارت چارې مخته وړي، هغه دې ته حاضر نه و چې دغه کارونه وکړي. یعنی دا خو ثابته شوه تر اوسه پورې. لیکن مثلا که مولوي کبیر راغی، دی دغه رقم یو فکر وکړي چې راځه دغه نور افغانان چې له دې وطن تللي دي دوی هم سر راغونډ کا، یو غونډه جوړه کا، له نړیوالو سره ارتباط ټینګ کا. فرضیه ده، یعنی فکر نه کوي چې په دغه فرضیه باندې ګام واخلي یو قدم خو به افغانان مخ ته شي.
ګوري ځینې خبرې داسې دي، اوس مثلا که مولوي کبیر دغه نوي پوزیشن ته راغلی وي د دې په خاطر چې دغه تغییرات رامنځته کړي، باید دغه فکر مخکې تر مخکې نه د طالبانو چارواکو باید خلکو سره مطرح کړي په رسنیو کې. یو نوه آمادګي د دې دپاره باید موجود وي. تر دې نن هم چې موږ ګورو د دوی وایندویان، د دوی خبرې، د دوی بیانۍ داسې دي وایي چې موږ خو په زور امریکا او شپږ څلوېښت هېوادونه د ناتو دا په زوره مات کړل او دا اسلام ختم کړ او موږ د اسلام د خپرولو په خاطر دلته یو او ځینې اسې قوانین او مقررات دوی وضع کړ چې هغه حتی هغه مدني حقوق ته هم دوی احترام نه کوي، هغه ډېر عادي ابتدایي حقوق ته احترام نه کوي. د بله خوا نه لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړ او زه غواړم چې هغه باندې یو ټکی بله هم اضافه کړم چې مثلا خلکو سره باید موږ یو بحث شروع کړو. بلاخره یو ورځ موږ مجبوریږو چې خلکو ته مراجعه وکړو او دغه خلکو ته مراجعه په دې معنا ده چې د خلکو نه واورو، د مختلف اقشارو، مختلف طبقاتو، د پوهانو، د روشنفکرانو، د ولس نه، د ولس د مشرانو، د قوم د مشرانو، دغه کسان دي چې دوی سره کښېنو واورو. موږ دنیا نه پېژني، موږ خپل افغانان نه پېژني په رسمیت، موږ تجارت نه لرو، زموږ پیسې بند دي، زموږ دارایی په امریکې کې بند دی، موږ سفارت نه لرو. راځئ تاسو موږ ته مشوره راکړئ چې موږ څه شی وکړو. بلاخره په داسې یو ملي بحث باندې موږ په ځینې ارزښتونو باندې توافق ته ورسېږو. او توافق دا دی یعنې که تاسو دنیا ګډ واټ کوي هر رقم چې کوي تر څو چې تاسو یو داسې یو نظام ونه لرئ چې هغه مشروعیت د خلکو نه نه وي اخیستی او په قانون ولاړ نه وي نو هغه بقا نه لري. نو بالاخره وایي که زی زی آوازو ته به راځي بالاخره باید که نظام غواړي چې پایدار پاتې شي باید دغه لاره باندې دوی لاړ شي. او اول قدم دا دی چې د خلکو مسؤلیت دی. بیا نو ورو ورو اوس هم دوی لري په د حکومت کې هغه زه زی خپله پېژنم یو تعداد کسان دي د مختلفو اقوامونه راغلي وزیران دي مولین دي لیکن دوی داسې شی نه دی ځکه چې دوی کله چې مونږ وایو چې مثلا پراخ بنسټ دا معنا نه لري چې څو کسانو تاسو راولئ کېنئ. پراخ بنسټ په معنا د یو تنوع سیاسي دی. تاسو مخالف فکرونه متغیر فکرونه باید په خپل نظام کې ومنئ هغوی سره بحث وکړئ د هغوی استعدادونه د هغوی ظرفیتونه وکاروئ. لکه په دې ټولو هېوادونو کې همداسې دی. مخالف دا معنا نه لري چې تاسو لاړ شئ د هغه سر پرې کړئ. دوی خو همدا وایي چې سر یې پرې کړئ ښځې که نځانې کې ځان ته د خدای دپاره دا تاسو په یوویشتم پېړۍ کې ژوند کوئ. تاسو د نړۍ همدا اوس څلوېښت میلیونه ډالره پاسته کې تاسو ته راځي دغه پیسې د کوم کافې دي چې تاسو ته راځي او غټ غټ یې مصرفوئ خپل معاشونه کوئ خپل سرتېرو ته معاش ورکوئ نور په دې کې دغه امتیازات چې تاسو اخلئ دغه د کوم ځینې دي خو دا همدغه د نړیوالو مرستې دي چې تاسو ته راځي او تاسو چې دغه احترام ونه کوئ دته او خلکو ته احترام نه کوي ځنه فکر نه کوم ته دا صحیح خو متاسفانه چې اوس وخت کې د دې خبره هغه یو خبره ده
مانه ناتماس
د دې خبره نه غیر مونږ د دې نه داسې کوم شی نه دا ورېدل چې هغه ته مونږ هیله مان شو
مانه نه د فیسبوک تلاری او شمیر نور پیغامونه هم ل اوریدونکو سره شریکوم. شاهین خان لیکلی دی رئیس الوزرا د کوم فرمان لمخې رئیس شو دا باید ملت ته روشانه شي. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نل وصل کیشي لیکلي دي طالبان تر ډیره په خپل تصمیم نیونه او چارو کې خپلواک نه دي. وحید معصوم لیکلي دي موږ ته توپیر نه کوي چې هر څوک زموږ رهبر کیشي. عبدالشکور امین لیکلي دي شکاره نه دی کړی. زید احمد زاهد لیکلي موږ وایو چې دا خو د حکومت سیاست دی د امریکا او قطر پرې څه. رسول خان لیکلی دی چې زما دا غوښتنه ده چې هویت معلومی او کار وکړي او دا لپاره زما لپاره مهمه ده. نور را رسیدل پیغامونه هم وړاندې په خبرونه کې لولو. بیرته به بحث تر شو د دل خطر چې په افغانستان کې لکه څنګه چې تر اوسه پورې د خبرونه میلمنو دا نظر ورکړ چې پراخو بدلونونو ته ضرورت شته او د پراخو بدلونونو له خاطره د مخالف نظر اوریدل او د هغوی د نظر شریکول هم مهم دي. میخیل صاحب ستاسو وړاندیز څه ده؟ څه باید وشي چې د مختلفو نظرونو افغانان په یوه میز سره کښېني او ووایي چې مشکل په څه کې دی او یوه حل لار راووځي؟
زه فکر کوم چې مسله ډېره هم سخته ده او هم اسانه ده. که چیرې اراده وي خو بیا ډېره اسانه ده چې بین افغاني یو ډایالوګ رامنځته شي او یو تګلاره تعین شي چې په دوه کالو کې دریو کالو کې په افغانستان کې څنګه اساسي قانون جوړ شي هغه څنګه تصویب شي او بالاخره ولسواکۍ دپاره یا انتخاباتو دپاره زمینه مساعده شي. البته دا یو موقت دورې ته ضرورت لري او موقت دوره باید څو وظایف ولري. اما داسې نه شي کېدلی چې یو موقت دوره د ټول عمر لپاره وي. نو په دې خاطر باندې تر څو چې دغه یو فرمولا
میاخیل صاحب محترم او بخشي دلته سوال داده مثلا د طالبانو په غړیو کې ځین کسان په دې نظر دي چې بيخي انتخابات مانی نه نو دې ته په څرقم زمينه په برابر شي.
دلته خو د دې مشکل هم ده چې د دې د اسلام برداشت سم نه ده ځکه چې موږ تاسو د صدر اسلام ته چې ګورو څلور واړه خلفای راشدین په مختلفو طریقو باندې تعین شوي دي او د ولس رایه په هغې کې مهمه وه. البته دیو چې وای انتخابات زکه وس وخت ته بل لار نه لري اما کدیو وای چې نه دی او جاهل او عالم رئیس ري یو کله داسې نه ده په تو د مثال کسل کڅخه کسان دی او کاندید نه حمایت وکړي دا هغه کاندید رئیس اضافه کیږي نو دلته په خپل د پو کسانو چې د چا نه حمایت کوي هغه رای نه زیاتیږي او که پو کسان دی او چا نه حمایت ونه کړي دا کس رای کمیږي ځکه یو مشر باید ته هغه مسؤلیت باید ولري هغه وظایف باید مشخص وي دا هغه دوره وي داسې نه چې ټول عمر بالته ناسته وي یعنې میراثي توپ د قدرت په اسلام کې مشه ده او په نورو ځایونو کې مشه ده په هغه دغه دیموکراسي کې کله چې قدرت میراثي توپ را مخته شوی ده که هغه په سیاسي ډلو کې ده که هغه په حکومتي چارو کې ده هغه ملکونه وروسته پاتې دي
مننه
ټول ملکونه چې وروسته پاتې دي ولته همدغه شی ده چې دیو میراثي توپ د قدرت یا دوام د قدرت ته دوام ورکوي نو دا نتیجه نه ورکوي نو دل اخره د افغانستان په ګټه باندې ده.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماشام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اتمر سپ د دې له خطر شته خبرونه را غونډه کو د حلارو باندې باید خبري وکو مثلا د حلار له خطر آیا د طالبان په منځ کې په داخل کې جن تغیرات د ته زمينه برابرولې شته چې په نړیواله سطح په کابل کې د حکومت واک تر لاسه کړی چې هغه نړیوالو ته د منلو وي او کنه د طالبانو لاري هیڅ توقع نشته چې د دوی په داخل کې اصلاحات راشي او دوی له نورو افغانانو سره خبرو تکشي.
د طالبانو اوسنی رهبری کې یو تعداد کسان د سيتي د دوی د خبرو نه د دوی د اظهار نظریاتو نه موږ داسې برداشت کوو چې دوی سره دغه فکر چې اوس دی د طالبانو د رهبری یعنی هغه د څو کسو رهبری چې موږ ورته وایو د هغو سره فرق لري یعنی دوی دغسې یو امید لري چې یو وخت کې به د دوی دا خبرې په اصطلاح ومنل شي او دغه تغییرات به دوی راولي لیکن اوس دپاره دا ډېر زر دی ځکه چې د دوی دغه سرعت چې زه ګورم دا سرعت د دوی ډېر کم دی یعنې دغه څرګندونې پس له شپږ میاشتو پس له اتو میاشتو یو کس یو ځي کې هغه هم تلوي هم په کنایه یو خبره کوي لیکن په مجموع کې ځینې داسې کسان شته دي چې دغه تغییرات څه لیواله دي یعنې خوشحاله کېږي او دوی همدغه نظر هم دي چې باید حکومت پراخ شي حکومت هغه مسلکي کسانو ته ورسپارل شي حکومت کې نور تغییرات راشي انحصار د قدرت باید نه وي د قوم پرستي او مثلا سمپرستي وي دغه خبرې باید نه وي یعنې حتی ځینې خو ما داسې اورېدلي دي چې ځینې حتی په انتخاباتو باندې عقیده لري چې باید انتخابات وي باید حکومت د انتخاباتو د لار راشي دا هغه فکرونه دي چې اوس زه فکر کوم چې ډېر ضعیف دي لیکن کېدای شي په راتلونکي کې دا فکرونه قوت واخلي او د طالبانو په منځ کې دغه فکر غني شي او د دې احتمال شته خو اوس دپاره دغه حاکمیت دومره قید و زیق دی په دغه خپل طالبانو کې هم چې دوی آزاد څرګندونې آزاد خپل نظریات نشي ورکولی.
مننه اتمر صاحب. میاخیل صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا دې ته امید لري چې د طالبانو په داخل کې به ځینې کسان دې ته لاره برابره کړي چې له نورو افغانانو سره چې له افغانستانه وتلي دي یا د افغانستان دننه دي له هغوی سره ارتباط ټینګ کړي او ورو ورو دې ته زمینه برابره شي چې حکومت قانوني جنبه خپل کړي؟
ګور په هر ډله تپله کې حاکمه ډله کې حکومتونه کې افراد مختلف نظریات لري څوک مثبت دي څوک منفي دي څوک افراطي نظریات لري څوک میانرو نظریات لري دا مطرح نه دي مطرح دا دي چې د سیستم سره رقم دی آیا د طالبانو سیستم په افغانستان کې ملي ارزښتونه مني که نه مني آیا طالبانو سیستم نړیوال هغه منل شوي ارزښتونه چې په ټوله دنیا کې رایج دي او په ټول اسلامي هېوادونو کې رایج دي چې چې انتخابات دي، هلته قانون اساسي دی، مشروعیت نظام دی، دا منی که نه منی، نو تر اوسه پورې دغه طرف ته دیو قدم نه دی اخیستی. نو په دې خاطر باندې د یو کس تغیر و تبدیل او یا بحثونه چې کېږي چې دا
میاخیل صاحب وبخښئ، سوال دا اوسې، آیا دې ته امید تاسو لرئ؟ تاسو په خپله د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو د مسؤل او ویان په صفت دې ته امید لرئ چې د طالبانو له ځینو کسانو سره به یو ورځ د یوه میز یوې خوا او بلې خوا ته سره کښېنئ تاسو، او د افغانستان په برخه کې به خبرې ورسره وکړئ، او که نه د طالبانو په ډله کې خلکو ته امید نه
لرئ؟ مونږ خو د جنگ اعلان نه دی کړی، مونږ دې لپاره خبرې کړي دي چې یو بین الافغاني ډایالوګ، هغه معنیداره ډایالوګ رامنځته شي، او هغې کې طالب او ټولې خواوې په کې موجود دي، که افغانستان د راتلونکي لپاره یو تګلاره ولري. نو که داسې وي خو بیا مونږ په کې برخه هم اخلو، منو یم، او که خبره دا وي چې نه راشي تسلیم شي، نو بیا تسلیمي خو څوک ځکه نه مني چې دغه 50 کاله په افغانستان کې خلک د مختلفو د آزادۍ لپاره، د نظام لپاره، د سیستم لپاره، د خپل حیثیت او عزت لپاره خلکو قرباني ورکړل، او دا په هیڅ صورت کې تسلیمي صحیح دی. یو تعداد به تسلیمیږي، یو تعداد به ځي، یو تعداد به راځي، اما عام ولس زه فکر نه کوم چې په دغسې حالت کې به دوی مشروعیت رامنځته کړي او ثبات به راولي. نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې داسې قدم دی ونه دی اخیستی چې هغې ته سړی خوشبینه شي.
سیدی صاحب، ستاسو نظر ته واخلم، د طالبانو په منځ کې داسې کسان تاسو وینئ چې هغوی به داسې ګامونه واخلي چې له نورو افغانانو سره کښېني او یوه حل لار را پیدا کړي؟
په یقین سره په طالبانو کې ډېر ملي با عزته مسلمان شخصیتونه دي، د وطن او د اسلام دپاره جهاد کړی دی او کار کړی دی، اما رهبری په داسې شکل باندې تنظیمیږي چې هیڅوک باید انتقاد ونه کړي، او انتقاد په مفهوم د بغاوت ده، او په واقعیت کې تکول کیږي. دا ځواکونه دلته او هلته په اصطلاح خپل آواز هم پورته کړی دی. د دې آواز پورته کولو معنی په هیڅ صورت باندې د دې مسؤلیت نه دفع کوي. مسؤول په مجموع کې طالبان سیاست په نتیجه کې خطوی چې په مشرتابه کې قرار لري سیاسي مسؤلیت لري، اما داسې ځواکونه په عمل کې لیدل کیږي، شته دي، احساسیږي، اما متاسفانه سیستم داسې دی چې د دې قوت متناسب نه دی. دا چې څو وخت به یو متناسب قوت ته ورسیږي، متاسفانه کم باور یم.
مننه. د فیسبوک له لارې به یو شمېر نور پیغامونه هم له تاسو سره شریک کړم، ځینو نومونه نه لوستل کېږي ځکه په نورو ژبو یې لیکلي دي. مالیکا مثلا یو چا لیکلي دي: الحمدلله موږ ټول متحد یو، ټول سره یو یو، تاسې شیطانت کوي. البته دا تورې پوری کړی دی. فولاد عظیمي لیکلی دی: موږ هر څه لرو خو عقل، اتحاد، په یو بل اعتماد او رښتینولي نه لرو. سیف الرحمن احمد لیکلی دی: حکومت کې بدون هیڅ د تشویش خبره نه ده. سید الرحمن آریا لیکلی دی: دا افرادو بدلون عادي خبره ده، زه نه پوهېږم چې غربي رسنۍ ولې دا موضوع بل ډول تعبیروي. بریال ننګرهاری لیکي: د طالبانو ټولې پریکړې له کندهاره کیږي، رئیس الوزرا کوم صلاحیت نه لري. یو شمېر نور اوریدونکو هم پیغامونه راستولی دي چې وخت اجازه نه راکوي، او له دوی بیا هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې د فیسبوک له لارې پراخ ګډون کړی دی او ګڼ پیغامونه یې له موږ سره شریک کړي دي. خدای دې وکړي چې په راتلونکو خبرونو کې ستاسو پیغامونه ولولو. البته یوه یادونه کوم: کله چې په فیسبوک کې تاسو خپل پیغام راستوئ، هڅه وکړئ چې په لنډو یې ولیکئ، بیا د پیغام لوستل موږ ته هم اسانه کیږي. مهرباني سیدیس.
موږ به ډېر خوشاله شو چې دا تصامیم په داخل د افغانستان کې د قندهار نه هم وشي، او موږ ته تشویش دی چې دا لږ د اسبر د سرحد نه د پاکستان له خوا نه وشي. موږ دا تشویش به څنګه څوک را پکې؟ دا زموږ غوښتنه ده. شکر.
مننه. میاخیل صاحب، ستاسو نظر که واخلم، دغه تغییرات د طالبانو د حکومت د ننه، لکه د خبرونې له پیله چې مشروع کړی ده چې ملا محمد اسند آخوند فرزند کدی لري شوی وي، او دا د نوی رئیس الوزرا راغلی دی، که چېرته دی په کابینه کې ځینې تغییرات راولي، تاسو امید لري چې دا کار به وکړي؟
ملا ماده سن اخون کو ام کوم د سی ابتکار مدل لو د فاره وخت او خپل مستقل کوم اجراءات ملي کړی او کچره مل کبیر هم د کوم مستقل دغه نشکوله د کچې ا د دېو ټول تصامیم د دغه د ملي په نامه چې څو ده هغه لپاره نیول کیږي نو په دې خبره باندې دی هغه ازادي چې موږ فکر وکړو چې دا دی یو مستقل حکومت مشتابه کې راغله ده نوې پالیسی بلري نوې نظریات بلري او هغه به عملي کیږي نو زه فکر کوم چې دا تر اوسه پورې هغه موقف کې نه دی او نه دا تغییرات هغه په خاطر باندې رامنځته شوي دي نو په دې خاطر باندې چې یو څو وزیران نه کوم مخکې تغییر او تبديل پکې راوست د فائدامي وزیر واغس بلې کې مقرر کړ مالی وزیر واغس بانک راوست نو دا تغییرات مشکل د افغانستان حل کولای نشي تر څو چې د مشروعیت د نظام لپاره او یو د قانوني حکومت د راتګ لپاره دی قدم واخلي.
مننه اتمر سپ تاسو څه فکر کوئ چې د مولوی کبیر راتک سره به کپو کابینه کې دوی ځینې تغییرات راولي آیا ځینې ستونزې به ورسره هوارې نشي؟
زه تاسو فکر کوم چې د اول خو د مولوی کبیر راتک باید د دې لپاره صبر وکړي چې دا په کوم منظور راوستل شو آیا واقعا دا یو تفصیل دی یو موقت مودې دپاره یا دا چې د دې تر شا دغسې یو شی دی چې د راوستې د نوي صلاحیتونو سره او دې نه غوښتل شوي دي چې دغه نوي تغییرات نوي کسان دوی ځای په ځای کړي او نوي فکرونه خلکو ته ورکړي. که داسې و نو بیا دې ته سړی خوشبینه کېدای شي چې یو سلسله طالبان هم آماده شوي دي دې ته چې خپل دغه سخت سیاستونو ته لږ نرمښت ورکړي. او که داسې نه شي زه فکر نه کوم که د دوی ځکه چې د دوی فکري دریز هغه دی چې دغه ټول کوم خبرې چې موږ کوو د دې برخلاف دي او دغه فکري تغییر ډېر سخت دی چې دوی داسې ډېر ساده په اسانه ومني تر څو چې د یو قوي فشار تر لاندې رانشي یا دا قوي فشار د خلکو د خوا نه نه یا دا قوي فشار د نړیوالو د خوا نه نه یا نه پوهېږم چې د هر چا نه ایز چې باید دغسې یو فشار راوسته شي تر څو چې دوی دغه غوښتنو ته غاړه کېږدي که نه دوی خو په دغسې غوښتنو چې د خلکو د خوا نه یي دا خو دغه دوه کاله دي تقریبا چې خلک همدا ناری سوری وهی لیکن اصلا برعلاوه چې دوی په هغه باندې عمل نه کوي اصلا دغه انتقادونه او دغه وړاندیزونه دوی نه مني او دا داسې وایي چې وزیر خپله پاڅېږي وایي چې دا هغه دی فرض نه دی علم فرض نه دی دا غلطه خبره ده.
خو سوال او بخشی سوال هم دی که ده سوال پا هم دی که ده مثلا فرضیه ده که چرته دغه نوی رئیس الوزرا هم دغه وزیران لری که ده دی په ځای نور کسان وټه کی تاسو ده اټکل کولی شئ؟
بله نو بیا دوی ده فکر تر څو چې دوی خپل فکر بیان نکی من قضاوت نشو کولی اوس لکه چې مخکې زما ارزو د وزیر تحصیلات علی خبره چې چا ډیر بمونه ولې زغودي دي هغه ماته د استاد نه ډېر قدر لري هغه ته ضرورت دی امتحان نشته او د وزیر معرف خبره چې یا د وزیر امر بن معروف خبره چې علم حرام دی نو تاسې فکر سره خو زه نه پوهېږم که هېڅوک که تاسې د عربستان سعودي نه کس راوړئ دغسې فکر سره څوک پرمخ تلای نه شي دغه فکر سره توافق نه شي کولی نو تر څو چې دغه فکر ته مونږ تغییر ورنه کړو دغه توقع مونږ باید وکړو چې طالبانو کې داسې تغییر راځي یا دوی مشروعیت خواته ځي یا دوی خو اصلا په مشروعیت باندې باور نه کوي ډېر کم دی چې دوی وایي مونږ د خدای د خوا نه رالېږل شوي یعنی دغسې خبرې دوی کوي چې مونږ خاص د اسمان نه راښکته شوي
په لنډو به د سیدی صاحب نظر واخلم. سیدی صاحب اتمر صاحب خو وایي چې فکری تغییر باید راشي. د فکر تغییر ته خو کله ناکله حتی پیړۍ هم پکار وي. څرنګه
خبر داسې ده زه په دې باور نه یم چې څوک د خپل جزم او سپین تغییر
دا جزم او دا سپین دی په دی مبارک د هر چا دی په خپل حزب په خپل ګوند په خپل فرقې مونږ چې د دې حق ځان ته ورکوو چې په چی شي باندې باور ولرو نور هم دا حق لري چې په یو شی باندې باور ولرو. که چېرته طالب په دې باندې باورمن دی چې دا د ده لاره په علم په مورد کې د پوهې په مورد کې د تعلیم و تربیې په مورد کې د قضا په مورد کې د دې په مورد کې اسلامي ده او بل کارو کې دا ګناهګاری کې دا دې نه کوي. زما سپارش دا دی چې د خپلې عقیدې نه مه تیریږئ، خو دا چې د دې عقیدې تحمیل په دولتي وسایلو ولري دې ته مشروعیت پیدا کړي. که چېرته مو مشروعیت پیدا کړ ملت
خدا هم خدا ها د فکر تغییر ده. دا وخت غواړي. د میاخیل صاحب نظر بم په لنډو واخلم څو ثانیې لرو. میاخیل صاحب څرنګه امید لري چې تغییر به راشي؟
زه فکر نه کوم چې ډېر زر تغییر رامنځته شي، او همدا علت چې زما نظر دا دی چې موږ نه د طالب غوندې کېدلی شو او نه طالب زموږ غوندې کېدلی شي. اما داسې یو زمینه رامسایده شي چې ولس انتخاب وکړي. که چېرې هغه دا چې طالب ته
مننه. میاخیل صاحب بس وخت په خلاصېدو دی. له تاسو له سیدي صاحب او له اطمر صاحب څخه مننه کوم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
Shit.